السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته ستړي مشي په سر کې هم د سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 943 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/2 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان فوج وایي هغه 8 تنه وسلوالي وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه دغه سفر د کرنې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی تمی بروس د حمل په 12مه ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګ خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر ال اریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13مې او د یو لنډمهاله اوربند له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بوزی. زه حسنا کاریگر تاسی ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بیولوژي مضمون دریم لوسته. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیې. اووم ټولګی دریم څپرکی د 19مې صفې څخه تر 28مې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سیل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده. یعنی د موادو د تیریدو او را تیریدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربون دای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا ډیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا ډیفیوژن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي، ډیر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار، نفوذ یا ډیفیوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ راواخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کیږي ترسره کیږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربون دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړې دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیې چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکت د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. که چیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصې او د بورې یو محلول خالص اوبه او د بورې یو محلول یو لبل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولی ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسی کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو ضیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چې کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې ضیایي ترکیب داسې هم کولای سو چې تعریف کړو چې ضیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسو پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پاڼې دي. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنګ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رزو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټول انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سرته ورسوي. نوموړي حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفوو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي، او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي واوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولې فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي واوسي. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاس. شلغ لاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کیپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دی ډي ان ای او آر ان ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي، لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده، هغه موږ وویل چې د حرکت لپاره، چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي، د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب څه شدی. سیلیا او فلاجیل چې دي، د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي، چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده، هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده، هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده، هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رازو د سارکودینا ټولګي، یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی، تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی، هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي، هغه د سایتوپلازمې خپله چې دي جوړښت دی، سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمې برخې راوتلې جوړښت لري، چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی، چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډیر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې، چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی، د جارډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دی. دغه ټولګي چې دی، د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده، هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې، په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی، د پروتستا په هغه ډله کې شمیرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی، هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو، یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته، یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنی هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي، او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځ ته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پرې پلازموډیومونه پیژندلې دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته بعد سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي، چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پرازیتونه چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیری ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چې کیږي پیدا کیږي. ازو د الجی بڼی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بیې راستو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ ویله، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتاً بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دی، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دی، دوی هم یو حجروي فنجي دی او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې چی لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی. دی چې دی د سپیروفایت دی، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دی هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځ ته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځ ته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دی واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته مادني مواد برابرۍ او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال د برګولی یا ګل سنگ څه شې دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند یاست. شنو لاست نه هم ټولګي و دریم لوست. په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړه چې زموږ د هم ټولګي چې د هغه ټولب د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده. او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم هم پیژندې چې څه ډول هضمي سیستم، یعنی کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیه غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مری په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسي. او دا رنګه مو چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په میده په کولمو کې سرته رسیږي. راځو په دې څپرکی کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه شو موږ کولی شو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو. او یا هم که چیرې څو ورځې یا دوې ورځې خوراک ونکو، بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونکو، ساه ونخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهیږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفې څخه بیا تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع مو ده د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریه او سږي شامل دي، چې دا ټوله به موږ په تفصیلي ډول سره د دې جوړښت وپېژنو او د دې دندې به هم پوه سو چې هر یوې کومه دنده سرته رسي. رسیه لومړی راځو د پزې تشې ته، چې د خپل تنفس سیستم چې دی هغه د پزې د تش څخه چې کیږي را شروع کیږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي، چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي وو چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه دي چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دي لزجي مایع وجود لري، چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کیږي چې کوم میکروبونه، دوړي، خاورې، د چیش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چی کې پاک کی. یا هم مثال دغه میکروبونه چانهیي تر څو یوازې هوا چی سی وه سږ پورې ورسیږي. د پزې د تش څخه کومه هوا چې چانه سوې ده، پاکه سوې ده، هغه تر کومې پورې رسیږي. اوس نو راځو کومه وایو. کومه چې د هغه موږ وایو که چیرې ستاسې په یاد دي په تېر هاضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده، چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دغه کوچنی ژبه خلاصیږي او زموږ کم هوا چې دی یا کم غذا چې دی هغه چې ته ځان رسي حنجرې ته ځان رسي. او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چې کیږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه وه تنفسي لارې ته داخل نسي. که چیرې تنفسي لارې ته داخل سي د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کیدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځېږي. د کومې څخه چې کله هوا تېره سي چیرې ځي؟ و حنجرې ته ځي. حنجره چې د موږ وایو قصبة الریه چې کی مثال حنجره چې د موږ قصبة الریه او کومې چې کی سره نشلی، چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږه هغه پردې باندې مشلی، د دې د عضلاتو انبساط او انقباض د لامل کیږي چې صوت جوړ سي او غږ جوړ سي. موږ وایو دا کومه پرده چې ده هغه د سګریټ او چلمو په څښلو سره څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې ده هغه تخریبېدای سي او هغه ته زیان رسیږي. ورپسې راځو قصبة الریې وایو. قصبة الریې چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نل دی چې د حنجرې څخه چې کومه هوا تیریږي هغه چیرې ځي؟ قصبة الریې ته ځي. او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیه وایي. او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د حنجرې سره چې کوي وسلي او د دوی ترمنځ راځي. په خپل قصبة الریه کې چې دی دوی خپل دوی اساسي دندې سرته رسي. یو موږ وایو چې هغه چې ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي. او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چیکي چانه یا پاکي. او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزروفي جوړښت لري یا کربندو کې څخه د کم جوړښت دی جوړ سوی دی. او د چې د دوی چې د قصبه په خلاص ساتلو کې چې کوي مرسته کوي. او د دوی داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل سوی دی. او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متر په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متر هم چینه اوږدوالی دي. قصبة الریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش شیز سجیته یا هم راسته سجیته او دوهم برانش دی هغه چپه سجیته زی پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې موده هغه سږي دي. راځو سږي هم چې کوو د دې دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سری چې دی هغه سفنجي ډوله ارتجایی چې دی بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خوا ته چې لري موقعیت لري. راسته سری چې دی هغه درې برخې یا درې لوبونه لري، او چپه سری چې دی هغه کوچنی دی ځکه چې دا دوهم برخه چې ده چې شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه چې شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي، او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سری کې چې دی د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایي کڅوړو چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی، جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایي کڅوړو زموږ او ستاسو د جلد سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایي کڅوړو چیکو خلاصې کوو، په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي، اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي، کم غازات چې د پزې د لارې سږو ته تللي دي، هغه چې کې چانه او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن و ټولو اعضاو ته چې سي ولېږدول سي، او د بدن د اعضاو څخه کم کاربون ډای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه چې کېږي و زړه ته او د زړه څخه و سږو ته راوړل کېږي تر څو چې سي تصفیه سي یا پاک سي، چې د هغه څخه کم اضافه غازات چې دي هغه چې کېږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې د جریان سره یو ځای کېږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوکوو چې د تنفس عملیات څه ډول سرته رسیږي، او د تنفس عملیات موږ او تاسو شوي ور مش وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو، یا هم د هوا داخلي د انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څه عبارت دی. موږ وایو کله چې موږ هوا چې کیږي داخلي جي په هغه وخت کې د چټر پنجره چې دی په دغه داخل کې حجم چې کیږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي. چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخلي فشار چې کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کیږي راډیریږي، او برعکس کله چې موږ بیرته سات شکو خارجو په دا سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي، هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي، یعنی کله چې پر داخلي فشار ډیر سو هغه د سر څخه هوا چې کیږي خارجېږي. چې موږ وایي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د 12 تر 20 زلو پر چې کوي سا اخلي، چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ور پسې راځو د وینې په واسطه د غازا د غازونو لېږدول، وایي لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله کله چې د اکسیجن چې سي یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړی دي هغه کم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کیږي داخليږي، د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې هم چې کیږي په هیموګلوبین سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کیږي د اکسیجن موږ د بدن ټول اعضاو تر سوال کیږي. چې په دې باندې موږ دا کم فعالیتونه چې سرته رسوو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیه د پاره دې ته چې لري ضرورت لري. ورس او بل دنده دا چې دا کم زموږ په بدن کې چې کم اعضاو دي په دې کې دغه وینه کاربون ډای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اولې چې کوي زړه ته لېږدي. کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي، چې هلته بیا چې کیږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافي کاربون ډای اکساید چې دی هغه خارجي جو اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخليږي. اوس نو راځو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیانې وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی راځو والګي یا هم کامن کلچر ته وایي. دا ناروغي چې د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي، او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزی ستونی او تنفسي لارې چې کی انتانی کی په دې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي، چې د دې له امله ځینې وخت ستونی درد ټوخی لرزه او ځینې وخت لږه تبه هم لږه لږه بوش سره یې، او ځینې وخت په اند انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډېرو مایعات څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شي قوي کو، همیش قوي لرو چې د ښو غذا په خصوص مشکلات خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې د په اکله چې مثال درملنه کو، د هغه د پاره باید موږ ډیر مایعات وڅښو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی، همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو. چیرې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوو څخه تر لسو ورځو هغه میانه حد دی چې په انسان کې د عادي زکام، که چیرته دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې راځو بل ناروغي چې رامنځته کیږي، هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزور ده، او په انسان کې ډېر سخته تبه راولي، تر والګي ډېر قوي ده، یعنی په انسان کې چې راوړي سخته تبه راولي چې ډېرې درملنې ته د ضرورت لري، او باید دغه انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې راځو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډېره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي، او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډېرو برخو لکه نخاع، غدې، همدارنګه سږو چیکي اغېزمن کوي، او په دې کې کوم علایم چې ډېر وخت ښکاره کیږي اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه، او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم سي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې دا توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري، او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي، چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دي چې کیږي، دا واکسین د دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي. او دوی چې دی ډېر وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو، او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او ټول موضوعات مو نوټ کړي وي. راځو اخرنی برخې ته، د سوالو برخه ته. درې سوالونه لرو، ټول خپل په کتابچو کې نوټ کړئ. لومړی سوال: پسوجو کې د غازونو تبادله په څه ډول سره رسیږي، بیان یې کړی. دویم سوال: هوا له کومو لار څخه سوجو ته ننوځي، په ترتیب سره یې نمونه واخلي. دریم: د والګې او انفلونزا ترمنځ توپیر څه شی دی، واضح یې کړی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمن بیاست. شو راغلاست د اتم ټولګي و دریم لوستم. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکي موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندید چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده، یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي، یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیا تاسو څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیا تا چې ده هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمیرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا چشته یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدی هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-10 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 بعد سال 2-3 کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 بعد په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي. چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچیچي، د هغه څخه دغه چې میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي هلته په سپروزیتونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله په پروتستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نشي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي، په هغه ځایونو کې چې شي کېږي پیدا کېږي. ازو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 60 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي